افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار اوریدلی سئ. نن دوشنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 23 د اکتوبر 14 پیل په خبرونو کوو. د هالند یوه چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رد سویو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ ان ایل ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د هالند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی سي ازبکستان قانع کړي چې رد سوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل سوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی سي افغان کډوال دغه هیواد ته واستوي. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په اصل کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر اساس سویس په دې وروستیو کې دوه افغان پناه غوښتونکي چې په سرغړونو تورن وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني په وږي یا اسمبلی میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو ککړ بلل سوي وو په یوه چارتر الوتکې کې افغانستان ته ستانه کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت ځنګړی استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتر فرایش لادر او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دافیر رولف دیتر راینهارت سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبه خبر راسو ویل سوي چې دوی امنیتي، بشري او اقتصادي مسایلو ته په پام د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. له کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل سوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوحې پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د پاکستان په کراچي ښار کې پولیسو پرون د زرګونو مظاهرچیانو پر ضد له اوښکې بهوونکې ګازو کار واخیست. لاریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر سي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د یوه افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویانو غوښتل د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یوه تورن په اړه رابلل سوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل سوی. د پاکستان تحریک لبای ګوند پلویانو هغه وخت پولیس په ډبر وویشتل او د ګزمې یو موټر ته اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په خوډب کې یو غړی وژل سوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا 40 کسان نیولي. نن سهار د غزې تړنګې د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لښته لږه 4 کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوي چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نښه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پوځ په دې وروستیو کې له ګڼو ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې د دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري د مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل سوي نن تصویب سي پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیږد په چارو کې ښکیل دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې او کوربه هیواد عمان ترمنځ دا شیبه مسابقه روانه ده. افغانستان د دې لوبلړې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي سبا به د دې درې اړخیزې لوبې پای لوبه کې له هانګ کانګ یا هم عمان سره مخامخ سي. د افغانستان هانګ کانګ او عمان ترمنځ درې اړخیزه سیالي د شنبې په ورځ پیل شوه. او د شوزو د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې به پاکستان او نیوزیلند لوبډلې نن له یو بل سره مسابقه کوي. د لوبه د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 بجو پیلېږي. پرون په شارجه کې دوی لوبې وسوې. انګلستان وتوانید سکاټلند ته په 10 وکټو ماتې ورکړي او استرالیا وکولې سوې هندستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړي. د شوزو د کرکټ نړیوال جام پیلو به د تلې میزان پر 9:30 وسی. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر 11مه د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته. خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري. رواني ناروغي ولې رامنځته کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. لانی کمرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان خاغلی حسنی او خاغلی رحیم سټډیو سره وصل دي. حسنی صاحب راځي پهل به لتاسونه وکړو. رواني ناروغیو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه ولمنځل سو په ټوله نړۍ کې څه لامل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغي هم په دې کچه د اندېښنې وړ دي چې ملګری ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان نړیواله ورځ لمانځي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دغه ناروغي په اړه عامه پوهاوی ورکوي؟
سلام تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو هغه دوستانو ته چې مونږ یاد دي په وینو مې غاوري. رواني ناروغي عینن شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي، یا د قلب ناروغي، یا د شش ناروغي، یا نور امراض، تبرکلوز، یا د داخلي امراض، یا جراحي اورتوپیدي، هم یعنی صحیح ولادي هم چوي ناروغي ده، یا هغه بخش دی رواني ناروغي اوسې مونږ په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادېږي، اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغي نه دي. بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو، د مونږ هغه څلوېښت کاله جنگ بدبختیانه د فامیل د عضو له لاسه ورکول، بیکاري، نور مختلف علتونه دي چې د ناروغیو سبب ګرځي. او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمانځل کیږي، یا لمانځل هغه جالبه غوندې قصه راځي، خو دغې ورځ نه یادونه کیږي. ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره سي کینم یا وینم خپل درد کم زه مریض لرم، مثلا سکاله کیږي په دې شپخانه کې زه څلور کال کی کار کوم، مثلا سکاله کیږي دلته د بستر ده، نو ډېر سړی زوريږي، خپل ډاکټر زوريږي، د کورنۍ عضو یا اعضا که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که هر دوست هغه ورسره زوريږي. نو د دې ورځې نه یادونه د دې خلکو سره هم راځي، د دې خلکو سره یو ځای کېناستل د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده. او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لحظه باید همیشه یاد سي، او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي او روپیزندل سي.
کور ودان ښاغلی حسنی. ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه ستاسو لاندې خبرې هم اورو. داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه له رواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده. تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی و، ستاسو جاج او موندنې څه وې؟ آیا دا شمیرې پر ځای دي؟
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې دا رواني ناروغي څه شی ده. دا رواني ناروغي داسې دغه ده چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت څه ده. دا د رواني حالت کې په رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي. البته داسې نه ده چې کله چې موږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې موږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی یا انزایټی دی یا نور دا سایکوزس چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې د لیونینو مخلي دا د پوره محدودیږي رواني حالت چې دا د یو شخص عمومي شکل باندې دا د خواله ده چې هغه وکول شي چې روزمره ژوند په مخبوزي کورنۍ سره ښه چلند وکاندې په طبي شکل باندې کار وکاندې زده کړه وکړي او خپل جامعه کې دا یو مفید سره واقع شي نو دا چې دا د یو شخص عمومي حوالی چې دا د فزیکی حالت ته او د رواني حالت ته د دې ټولو یو د مجموعي او برخه ده نو کله چې دا د شته وګورو نو بیا سره فکر کوي چې دا خو ډیر وسیده او ډیر شیان او ډیر حالتونه دا په برخه نیسي
بله یعنی دا معنا چې خغلی غفور دا معنا چې خغلی رحیم په بخنه سره دا معنا چې ډېر باندې لري او ممکن ټول باندې جدي نه وسی خیرازی چې لګوریدونکو ته دا واضح کو چې د غرواني ناروغي په عموم کې په سر کې په څو ډالو ویشلې سو او کومې باندې بیا ډېر خطرناک او داسې دي چې حالت انسان بیا هغه فزیکی او رواني حالات سره یو شان نه وي او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویل شي
البته ځینې واقعات چې هغه ډېر عام دي موږ په دلته ډاټا چې لرو زیاتره د غربي نړۍ ډاټا موږ سره موجود دي او دا د غربي نړۍ ډاټا داسې ښیي چې ډپریشن چې دی دا ډېر عام دی نسبت نورو حالتونو ته زجتونه چې دي یا انزایټیګان چې دا ډېر عام دي او دا په افغانستان کې خو په مشخص شکل باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې او دا سیو شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې دغه زیات په متاثر دي دا سپنو ټول خلک مګر یو تعداد زیات خلک اما چې په موږ شکل باندې تقسیم کوند دا په درې برخو باندې تقسیم یو دا عمر په لحاظ باندې تقسیم او چې هغه کسان چې عمر د 30 کم دي دا غونه روغانی دي یو هغه کسان دي چې عمر د 35 پټو ترمنځ ده دا غونه باندې نه روغانی دي نه روغیتان دي او درې هغه کسان دي چې دا عمر د 35 پټو نه پورته دي دغه د ځوانانو کې او ماشومانو کې زیاتره دلته ورته کانټاکټ ساده وروي چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کوي او دو مخالفت کوي د مند سره دا پلانو سره د مشالو سره حتی په مکتب او په دا کوڅه کې د مشرانو او د معلمانو سره دو په جنجال کې بل څه دا توجه حالت دی چې د تا ایډیجټي وایي چې دا توجه او زیات فعالیت حالت دی چې ځینې ماشومان لري او بل ډیر معمول شوی ماشومانو کې یو حالت چې دا اوتیزم وای اوتیزم سپیکټرم ډیسارډر چې دا حالت دی زیاتره سبب دی چې یو ماشوم ډیر واسواسي وي او په مشخص او شایان باندې لکه د کانو او اوستل د لوګو د سامان خودن د کتابونو خودن د کور وتل د کور نه وتل د بوتونو په کوول د بوتونو استل دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي او په دې خلکو کې ځینې د غلطي د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود دی او په ځینې ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي
بله
کله چې دغه تل شو دا اډل برخه ترې شو یا دا تل سو دا تر 15 پټو پورې شو دا ګروپ خلک دي دوی زیاتره ډپریشن او انزایټي سایکوزس چې متاسفانه قبل کې ورته یا افغانستان کې ورته لیونتوبای چې هغه مختلف شکلونه لري دا بیان وروسته بیا پرسونالیټي یا تشوشات شخصیت دي چې ډېر زیات معمولتي په خلکو کې او په دریمه برخه کې چې زړو خلکو سره شو نو بیا په هغه کې دا مرزونه چې په داتا شپتو کومز کې د دې سره سره بیا دا حافظه مشکلات ورته پیدا کیږي چې حافظه ضعیف کیږي او د حالت الزایمر یا دیمنشیا وایي
یا هر ډیر مننه کور ودان تاسو د رواني استونزې یا رواني ناروغي ډېر ښه ډلبندۍ کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دی او په همدې اساس سیړل کیږي. تر څو چې اوریدونکي روخ کیږي ورزو ډاکټر صاحب حسنی ته، ډاکټر صاحب حسنی خاغلی ډاکټر صاحب رحیم دغه پدریو ډالو باندې ویشل دغه رواني ستونزې یا هم رواني ناروغي، یو بحث هم ډیر مهم دی چې هر رواني ستونزه فکر کوم رواني ناروغي نه ده او ممکن هر ناروغي بیا ستونزه وګڼل شي. دغه رواني ستونزه په اړه د رواني ناروغي په تفکیک کې کلک زر اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزه کومه ده او کوم حالات کې بیا په ناروغي باندې بدلیږي.
در کل روان یا د شخص روان مخکې ډاکټر صاحب باندې ډېرې ګل خبرې وکړلې، ډېر یو عمیق بخش د طبابت ده. زه به د دې په خاطر باندې د روان یا د رواني طبابت ډېرې زیاتې خبرې نه کوم، ځکه چون د ما مسلک له په دې کې دویز درویز کاله کېږي په مختلفو بخشونو کې ما کار کړی ده. فرق کوي، تر شخصه پورې فرق کوي، تر د شخص له جنسیت پورې فرق کوي، حالاتو پورې فرق کوي، شرایطو پورې فرق کوي، او د خاص اعراض و علایمو پورې فرق کوي. موږ تاسې په وطن کې بدبختانه تر هغو پورې چې مریض هغه مزمن شکل ته ونه رسوو، نو هغه بیا هغه رواني طبابت یا رواني طبیب ته نه معرفي کوو. او بل ډیره غټه مهمه مسله دی، موږ په وطن کې زه خپل طبیب په وطن کې پاتې سوایم تر 2001 کال جولای میاشتې پورې. د موږ دغه سیستم د افغانستان د بیمې سیستم نه ده. هر طبیب هر ډاکټر خپل شخصي معاینه خانه لري، نو هغه هر ډاکټر صاحب ته ورغلی، زه نه غواړم چې داخلي ډاکټر صاحبان یا نور ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کړم او یا خپل اضافي نظر ورکړم، نو هغه د رواني مریضان کله هم چې دی ډاکټران ته مراجعه کوي، تقریبا دوه هفتې مخکې یو ورور له مزاره ما سره تماس نیسي، دی مثال تلویزیون یا مصاحبه ما سره کړې او هغه نسخه دی فورما ته لیږي د پنیکاټک په تشخیصو په مختلف دواګانې چې هغه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې دی خورته توصیه کړې ولی، او تقریبا د دوه کلونو را په دې خوا دا دواګانې اخلي او دی واقعا د مشکلو سره مخ کړی ولا. نو دی رواني طبابت خاص رواني ډاکټر چې هغه دغه یو در کول یو ډیر غټ کمپلیکس ده. مونږ د مونږه طبابت یا د رواني طبابت تقریبا د اجتماع شروع کیږي. مونږ په خپل رواني طبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه، هغه سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسي، له هغه نه روانشینا سره کانټاکټ نیسي، له هغه نه سایکاتریست سره کانټاکټ نیسي، یا سایکاتریست سره نیسي، سایکاتریست بیا روانشینا سره معرفي کوي چې هغه د روان درمانی په نوم باندې یادیږي. او په رواني طبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپي ډیر مهم رول لري، د حد نه زیات قوي رول د رواني طبابت لري. نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې منتظر په دې سلا کې بوته ډېر تشویش وایو، ډاکټران ته مراجعه کوي، هغه د مختلفو ادویونو یا دواګانو استفاده کوي، ځکه په هغه دي خبرو باندې موږ دغه مینټلټي د افغانستان د خلکو مینټلټي یا هغه د رواني طبابت بلوغت شکل باندې یا میچورټي دومره قوي نه ده چې په هغه د سایکوتراپي باندې سړی اکتفا وکړي، نو وای دا خبرې د ما سره کومک نه کوي. در حالې کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشویش یا بیخوبی یا یو حالت سړي ته پیدا کیږي، راحت نه حس کوي، نو هغه ډیر په اساني شکل باندې په روان درمانی باندې تداوی کیږي. نو در کول رواني طبابت واقعا د هغو ټولو دوستانو هغو ډاکټر صاحبانو نه چې رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي، سی هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه په وطن کې او که هر چیرته معرفي کی او په هغه بخش کې، ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نور ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیصول هم نسی، او دا نه الټرا ساوند ده، نه ایم آر آی ده، او نه سی ټی سکان ده چې دې به مشکلات په دې باندې تشخیص کی او تداوی کی. نو ابتدا نه زه ما دغه خواهش در دوستان نه می خواهش ده په عادي شکل هم کې ونارامي ورته پیدا کیږي، بی خوبي ورته پیدا کیږي، خلک تنګي ورته پیدا کیږي، عادي خبره باندې عصبانیت ورته پیدا کیږي، فرخشګری ورته پیدا کیږي، نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکي، او دا رواني طبيب یا دا روان شناس یا بالخصوص سوشل ورکر د ابتدا نه کولای سي دغه دوست دغه ورور دغه خور دغه وطنوال یو هی مرجع ته رخص. په افغانستان کې موږ مرکزونه اوس بین لرو ډیر مختلف، او د صحت رواني د شبخانی ډیر مجرب ډاکټر صاحبان لرو، کولی سي هلته مراجعه وکړي او دغه خپل حالات له خلکو سره مطرح کړي، ووایي زیاره دغه تکلیف دما واقعا جدي ده او که عادي او تشویش راته پیدا سوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات شته ده، دا به نه په اوسني حالاتو باندې ورچو ده، له دې څلوېښت کلونو نه پیړیو نه راشروع ده. نو هر مشکل چې پیښیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. په دې لړ کې دا ځل وکولای شو د اوریدونکو غږ واورو. مخکې او څه تخنیکی ستونزه وه، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
ډیره مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتم زابل ورته مې اړیکه نیولې ده. له قدرمنو ډاکټرانو څخه پوښتنه دغه ده، د رواني ناروغي اصلي لاملونه کوم دي او رواني ناروغي د جینیټیک یا کورنی تاریخ سره څه اړیکه لري، او که یو څوک د رواني ناروغي سره مخ وي څنګه ورسره مرسته وکړو؟ دغه پوښتنه ده.
ډیره مننه نوښت صاحب. کور مو ودان سلامات او سیاو بل اوریدونکو هم رخلوس تړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نوري.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو تاسو ملمنه سلامونه.
علیکم السلام ستړي مشي.
خیر یوسه محمد نائب اختیار مل شندان لودین صاحب دامن ویل چې تاسو د ملمنو څنګه پوښتنه لرم چې په کوم عمر کې ډیر خلک په رواني مرزي اخته کېدل شي؟ سپینګری ځوانان ماشومان کم عمر کې ډیر پخته کېدل شي.
ښه سلامات اوسئ. او حقیقت صاحب تاسو خپل عمر څومره دی او آیا په ژوند کې یا په اوسنۍ او وروستۍ کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرئ د رواني ستونزو یا د هغو نه خوني خانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړی؟
لودین صاحب ما عمر کې دی 19 کلن یم او د شپې ډیر به خوبی لرم، د خوبی ستونزې لرم.
ښه، یعنی د شپې څومره خوب کوي؟ څو ساعته او اته ساعته خوب کولای شي بیا؟
یعنی چې دا درته وایم د شپې ته یوې بجې ته دوه بجې هم زه ویښم، نو با خوب نه راځي دا اول ماشم لخوا.
او سهار بیا تر نه وخت وي د کېږي کې وختي پاتېږي، نو خوب هم که وختي پاتېږي دا معنی چې خوب مکمل نه دی بیا؟
خو وختي پاتېږي.
خا خا مننه سلامات اوسې. حقیقت صاحب راډیو ووري یتمن به درته ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنی وکي چې تاسو کوم تګلارې وکاروي ترڅو مو دغه د بی خوبی ستونزې یو سره کم شي. ځکه د شپې یو بجې ویده کیږي تاسو یا 12 بجې او سهار هم 15 پک بجې پاسيږي، دا معنی چې خوب مکمل کیږي نه، هغه 8 ساعته کم کم خوب چې تاسو سنت فکر کوم توصیه کیږي هغه نه بشپړیږي، نو هغه بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي، هم د ژوند په نورو برخو هم تاثیر کوي. روسه به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنه درته وکړي. راځي چې یو بل اوریدونکو سره هم خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
سلامونه لوجن صاحب، تاسو ته تاسو قدرمنو میلمنو ته همدارنګه د امدی خبرونه ټولو اوریدونکو ته محمد انیف الهام یم د زابل مرکز کلات نمیاړي کني وجه ده.
مهرباني وکړئ الهام صاحب ستړي مشي.
مننه ژوندې وسې ډیره ښکلی او ډیره زبردست موضوع مو ټاکلې ده. دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي، همدارنګه د ځوانانو ترمنځ ځینې امغژي نسته، او آب و هوا هم کېدای شي همدغه ناروغي رامبینسته کې اقتصادي ستونزې خو له وسخه نه دي، له ډیره وخت څخه دي. زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي، په همدغه خاطر باندې دي د همدغه ناروغي یو ښکار ګرځېدلې دي، خصوصا اوناسه.
په تاسو سره چې د الهام صاحب اړیکه پریش ولا، خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونیسو. راځي دا بل اوریدونکو بره واخلو چې د اوریدونکو لګښتونه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
خیر یو فلودین صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او احترام وړاندې کوم. د توخیم د بل ولایت شادي نور صاحب تاسو ته اړیکه.
توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. روسیا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل افغانستان کې مشکلات شته، نو خاصتا دا انقلابونه دي، ټول خلک په مشکلاتو کې دي، نو له مشکلاتو له دې غتو له بعضې پېښو څخه رواني ناروغۍ رامنځته کېږي، ډېر خلک په رواني ناروغۍ اخته دي. نو داسې کور نشته چې هغه نه وي ځورېدلی، یا شهید نه وي سوی، یا ټپي نه وي سوی، یا اوس معلول و معیوب نه وي ورته پروت. نو دا مشکلات شته، رواني مشکلات خامخا شته. او څه نا څه لکه مخکې اوریدونکو چې وویل چې اقتصادي مشکلات هم شته، خو موږ محترم میلمانه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي په خپل مابین کې څه فرق لري، او د کومي عمر خلک یعنی د سپینځري یا ځوانان یا نر یا ښځې پروانین و راغب ناروغي باندې اخته کیږي او په دې کې کومه طبقه ډېر په دې مساحت کې ځي مننه
کور ودان تو خسیب سلامت وسی اوریدونکو یو دغه اړیکمن سی راځي چې ډاکټر سیبان ته وښ شو ډاکټر سی ابراهیم اول به تاسو ته راشو تاسو دغه د حقیار سی په پښتنه چې وا زنګ وهلی وو دغه راز د تو خسیب تقریبا یو برخې سره مشترک واغه دا چې وای د کومو مرکزانو سره ډیر مخامخ کیږي زمن کې بیا حقیار سی د بی خوبه یادونه وکړه او دغه راز تو خسیب ویل چې دا سبیا او رواني ناروغي ترمنځ توپیر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ابراهيم څه وایي تو خي صاحب او حقيار صاحب
اول خو باید دا ومه چې سبیا او رواني ناروغي دا کاملا دوه بل بل حالتونه دي سبیا ناروغي چې دي دا فزیکی ناروغي دي یعنی دا شخص په فزیکی حالت کې یو نیمګړتیا یا یو تشوش موجود دي اما رواني حالت چې هغه د شخص رواني حالت دی هغه باغی کې په دماغ کې د څه کم کلی دغه نه تغییر نه اما د څه یو واضح خط د منګه د فزیکی حالت او رواني حالت ترمنځ نه شو استلې د څه حالتونه شته چې خلک فزیکی حالتونه لري فزیکی ناروغیګان لري او دغه هغه ناروغیګان په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکار کیږي مثلا خلک د تایرایډ یا د ودې د فعالیت فعالیت یا د کم فعالیت له کبله کېدای شي عصبي ډاکټران ته رواني ډاکټران ته ورشي او هغه د رواني حالتونو په شکل باندې هغه ته معرفي شي ځینې خلک چې دي قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر چک دی او زړه یې الوزي او یا داسې کېدای شي چې یو سړی زیټات لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کوي او هغه فکر کوي چې قلبي تکلیف لري او هغه د قلبي ډاکټر ته ورشي
بله
نو دا تفکیک کې کله کله دا دواړه سره یو ځای دي اما په عصبي ناروغۍ کې اعصاب چې دی یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورسې موجود دی او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی کې زیاتره د شخص تفکر احساسات او د هغه کړنوړنه د ورځني کړنوړنه شي دا متاثر کیږي فرضاً یو سړی د درست فکر نشي کول یو سړی د شدقیت لري یو سړی د شدید جذبات ورسره ده یا هغه ده د مضغوطه مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه لکه فرضا خلق می وایي یا خلق راپسې راځي یا خلق راته ګوري یا خلق ما مشه ماده نظر لاندې ساتي یا خلق کمرې راته یې خېدي او ما په کمره کې ګوري دا مختلف مختلف نظریات ورته راځي یا
بله یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابل څه دي اما کله ناکله نګدیوالي هم سره لري او کله ناکله داسې وي چې تفکیک هاته ستونزمن کیږي ډاکټر صاحب د غلط عمرې په لوا کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده
او د عمرې طبقه له هزار کې شته دا ریسر شته هغه دا چې زړه خلک زیات ورسره مخامخ کیږي ځکه چې زړه خلکو ته چانس ډیپریشن او انزایټی فوق العاده زیات دی په دې خلکو کې دا دیمنشګانې ورو زیاتېږي مثلا په کسانو کې چې سلې د پنځاتیا کلونو جکشي په هغه کې دا دیمنشا تقریبا 30% پورې رسیږي نو د دې خاطر دا د پټکې فزیکی ناروغیګانې دا او دو سره زیات موجود یو کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته یې دردونه ولري دو سره چاست دي چې ته د پرشل باندې ته راشي زیات دي نو زیاتره دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي مګر مشکل د زړه خلکو دا ده چې هغه زیاتره ډاکټر ته مراجعه نه کوي بیا یې فامیلونو متوجه ورته نه یي چې ډاکټر ته پوښي مګر توجه زیاتره ځوانان ته چې هغه کولای شي په خپل باندې لاړ شي ډاکټر نو کومک وکړي
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی، تاسو خپل مایکروفون آن کئ او دغه د حقیقت سپته پوښتنه دغه برخه جواب کئ چې وای سن می د 19 شاو خو د شپې یو بجې سملی وای لغنه مخکنه سم کولای چې وېد شم یا سترګې پټی کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاسيږي. زه فکر کوم ډیر ځوانان ممکن حقیقت سپې یو بیل کې دغه ستونزه ولري، کله ناکله بی خوبی په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري، اما ټکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي دي، خصوصا هغه کسان چې د شپې له خوا ډېرې ټولنیزې پاڼې ګوري. څه وایي حقیقت صاحب ته په دې برخه کې؟ بیا د نور اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کړئ.
حقیقت صاحب دیالا پاک صحتمند لري د لری جن ورته دوام کو او توصیه ده دا یو ځوان نو لاس کلن چې په داسې حالاتو سره مخ کیږي حتمان بلابل مختلف عیلتونه بلری، چون دای اوس نستا و غد عیلتونه پختنه نسو کولی تا غدی به خوبی حالت دار یا سره ابتدان خوب تنسلل، چون دوی رستری بی دو بجو پر نسمیده که دلی یا تر دیوی بجو پر نسمیده که دلی بیا سر وقتی جگی گم او یا دا ها مسئله دسی خوبی اولی او دیش پی پا جریان که دای رویخی گی چوزلی. نو معمولا دغه دی خوب سیستم منظم کول ډیره مهمه مساله ده، بل خصوص په ځوانه طبقه کې. د سر هم چنان ورزش او بعضی که دی مروانی امراض ولري هغه دغه اوس هغه بخشته به نزوس دی که د بی خوبی د حرارت نور ته پیدا سوی یا په مکتب کې مشکلات لري یا په فاکولټه کې مشکلات لري یا کاری مشکلات لري، اما دغه دی خوب منظم کول هغه روټین نور ته جوړول دا ډیره مهمه مساله ده. نو تقریبا معمولا دغه لس بجې شاوخوا کارتتلل او یا سهار وختي راجګېدل هغه تقریبا خوب منظم کوي، او معمولا زه خپل مریضانو ته د ابتدا نه څه کله هم دوی بې خوبي لري دا توصیه کوم چې هغه جریان د ورځې چې کوم کارونه کړي دي هغه ریفلیکټ کړي، هغه باندې سوچ وکړي او په ذهن کې دې می سر سره کتاب وښيي او کتاب راواخلي. کتاب لوستنه د لسنه تر 15 دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سره ته خوب نه ورزي، هغه په ډیر ښه شکل باندې تداوی کولای شي لمنځه وړي، ځکه د دې سوچ د فکر د کانسنټریشن په یو خاصه موضوع باندې سي او بالاخره داسې حالتونه راځي چې دی خپل کتاب سهار له دنه لویدلی د میز لاندې پیدا کوي یا د کټ لاندې پیدا کوي. نو دغه ډیره مهمه مسله ده، اکثریت هغه ځوانان چې په دې مشکلاتو باندې دوچار دي لکه ما مخکې ویلی دي هغه جزئیات ماته معلوم نه دي چې ضرور څه مشکلات دي، اما په نولس کلن ځوان چې دی د بې خوبي نه شکایت کې نو روټین دی خوب ډیر مهم ده، څه وخت زه خوب ته ځم او څه وخت زه راوچتېږم. اکثریت داسې مریضان زه لرم لکه داسې ویل یوه بجه خوب ته ځي یا دوه بجې خوب ته ځي، د ورځې ډیر وخت په خوب کې پاتې کیږي، یا هر هغه مریضان چې فرضاً دوی ترک تنفسي یا بعضې عادي اصطلاح کې مونږ تاسې وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کیږي، هغه معمولا سهار ډیر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډیر خوب کړی دا یا خوب ته وختي وي د سبب مراجک سبب ما هغه حالات هم ډیر مهم دي چې په باندې جسمن لکه ډاکټر صاحب اشاره وکړه فزیکی ناروغي چې دغه دی عصبی ناروغي سره ارتباط ورکړي جسمی شکر باندې بوز وایم دای دی خېټه غټوالی د باندې تاثیر لري، هغه حالت د باندې تاثیر لري، هغه اوتاق د باندې تاثیر لري، چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري، محیط د باندې تاثیر لري، رڼایي د باندې تاثیر. تاسو اشاره ورته وکړه چې د سوشل میډیا مسله ده، د فیسبوک خلاصول یا د انستاګرام یا نور مسایل خلاصول، نو دا خوب یو خپل سیستم لري، روټین برابر ان شاء الله مشکل رفع کیږي.
ډاکټر صاحب رحیم، تاسو تر اگر زما دلته یو اوریدونکي اړیکه نیولې وه خالد نه وخت لزابل نه، وای اصلي لاملونه څه کېدلی شي چې لمخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي؟ او دغه راز یو بل جالب پوښتنه وکړه، وای هغه کسان چې په رواني ناروغي او اخته دي یا رواني ستونزې لري د هغوی لاسنیوای څنګه وکړو؟ ځکه لکه څنګه چې رواني ناروغي عام دي په نور نړۍ کې، په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي خلک وای پرواني ناروغي اختیار نه ده، مانا چې ممکن هر دوه کورنۍ کې یو کورنۍ داسې وي چې حالت یو کس پرواني ناروغي وباندې اخته وي، نو له هغوی سره چلند هم د نورو کسانو چې نارمل دي روغ دي جوړ دي ډیر مهم دی. نخې نخانې څه دي، عوامل څه دي، او اخته کس سره څه ډول چلند وسو، څه ډول لاسنیوای وسی، په دې برخه کې کله نه رڼا واچوي نه وخت سید
خدا خدای روی پختنه ده. خو ریبشو اول عوامل ده، عوامل شتي مختلف عوامل لري تاسو یو مشخص سبب نشته لري چې هو چې دا ناروغي د دغه سبب د کبله پیدا شوې ده اما کله چې عوامل ترازو یا اسباب ترازو نو بیا عوامل د دې فرزند کېدای شي چې یو سره د محیطي لحاظ د چاپیریال د لحاظ د ما دغه اوسېږي د فشار لاندې اوسېږي یو سره د کورنۍ کې د فشار لاندې اوسېږي یو سره د اقتصادي لحاظ د فشار لاندې اوسېږي یو سره په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې اوسېږي د مختلف فشارونو چې د اجتماعي اقتصادي او کورنۍ د په مجموع کې یو عمده سبب دی ارتباطات د اولاد او د مور او پلار ارتباطات د خزه او د مېړه دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي ځینې واقعاتو کې یا ځینې مریضانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي چې فرزن ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي د دې ښه مثال دا دی چې فرزن یو ځکه بانګ لیږي څلوېښت کسان خدا ناکده مړه کېږي او یو دېرش کسه زخمیان کېږي او وروسته د هغې نه چې دا څوک ژوندي پاتې کېږي یو تعداد یې پوست روماتیک سترس دسهاردر یا دپرشن یا انزایټي پیدا کوي اما یو تعداد شي دی هغو روغ پاتې کېږي هغو وروسته د هغې نه به هېڅ ډول رواني تکلیف نه لري نو دغه شی چې دی دا د خلکو بنیې پورې مربوط دی چې دا یو ګروپ خلک چې دي دو مساعده زمینه لري د دې په مقابل کې چې په یو مرض باندې اخته شي او بل ګروپ خلک چې دي هغو مساعده زمینه نه لري د هغو مقاومت پورته دی او هغو کولی شي چې دغه وکاندي
بله او ډاکټر صاحب نه کینې خانې کلمړنۍ ووایي لمړنۍ نه کینې خانې څه شي دی ک یو کاس چیرته چې اوس زموږ استاد خبرونه اوري کومې نه کینې خانې په ځان کې وګوري اې د کورنۍ په غړو کې وګوري بعد شکمن شي او لارسي یوې مشورې ته یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي او خپل تداوی خصوصا ک چیرته رواني ستونزې جدي وي پایل کې
خبره پته کړه چې صحت رواني شې یو موضوع نه ده صحت رواني یو شوبه د تبابت ته فدی کې ممکن چې وړو وړو شوبه ته وګوري او به په مرزونو باندې واړي د سلو نام ته یا سلو پنځوسو نه هم دا مرزونه اوري او دا اړ یو چې دي نخه نخانی بیلې دي خو ته په تاسو ته په عمده شکل باندې د دوه دریو درته ومه چې دا ډېر عام شه دي چې یو ډپریشن دی یو زجرت دی او بل دا سایکوزس یا موږ ورته په وطن کې لیونتوب وایو دا د هما د دې په څنګ کې دا تشوشات د شخصیت چې دا ډېر عمده شی دی او دا د په جامعه کې د خلکو په ژوند باندې ډېر عمده تاثیر کوي دا باید خلک په نظر کې ونیسي
ډیپریشن چې شه دی ډاکټر صاحب کله ځري واضح کوي ممکن دغه اصطلاح سره ما هم اوریدل اوریدونکو هم اوریدل اما اوریدونکو به ډیر اړتیا دا ولري چې لږ ضرورت واضح کو چې ډیپریشن یعنی کوم حالت دی آیا تشویش خونه دی ځکه تشویش خو انزایټی ده یا اندېښنې چې موږ او تاسو اکثر افغانان سره لاس او گریوان دی غا انزایټی بحث کې راځي اما دغه ډیپریشن په بحث کې فکر کوم یو څه نظر اندېښنې ته د حالت جدي دی او په نړۍ کې هم ډیر یادېږي
د پرشن هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې یو شخص په دوامدار شکل باندې دی او نسبتا اوږدې مودې لپاره یا حد اقل د دوه هفتو نه زیات احساس د دقیقیت وکاندي یا هغه د خپل ژوند نه خوند وانخلي او هغه شیان چې په دغه طبیعي شکل باندې خوند اخیستل لکه فرزند کورنۍ سره کېناستل د ملګرو سره کېناستل د باندې تلل د دې نه خوند وانخلي په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکاندي دا کانسنټریشن خراب شي احساس د دیو کاندي چې ځان مقصر وګڼي او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنم دا د پریشان حالت دی مګر په ټول خلکو کې دا ټول اعراض موجود دي وسیږي ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي مثلا خفیف شکل دی چاغه یو څو دانه اراد لري بیا متوسط شکل دی چې هغه کې اعراض نسبتا زیاتیږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتیږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري دا هو د تداوی پلان بیخی بل دی، او هغه کسان چې شدید دی دا هغه د تداوی پلان بیخی بل دی، ځکه چې په شدید دپرشن کې اندازه د خطر د دې چې یو سړی ځان ته خطر مخیاندي یو اندازې پورې نه یوازې دا چې ځان ووژني، بلکې دو فردن ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سر ته نشي رسولی. په داسې حال کې چې په خفیف دپرشن کې دو تقریبا ټول نارمل کارونه کولی شي، مګر د ژوند نه خوند نه اخلي، د شاوخوا خلکې ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی مېرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړه شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرضاً دا ابتدایي کارونه، فرضاً د دوستانو سره کېناستل، د دوستانو سره خواخوږي کول، د دوستانو سره د زړه غم شریکول، د دوستانو د باندې وتل او دا خپل وخت د محیط د محدود ساحې نه لرې تېرول دغه ورسره ډېر زیات کومک کوي. البته که چېرته شرایط مساعد اوسېږي نو حتی دوی دا ده چې دا یو سایکالوجست ته لاړ شي. سایکالوجست معنا دا چې سایکاټریست نه، سایکاټریست رواني ډاکټر دی، سایکالوجست دی هغه سړی دی چې یا هغه متخصص چې هغه یوازې خلکو سره خبرې کوي او د خبرو په وسیله باندې خلک تداوی کوي. نو هغو ته لاړ شي او هغو ورسره په دوامدار شکل باندې خبرې وکاندي چې د ده هغه کوم اوخده یا کوم مشکل چې ورسره موجود دی هغه ورته فکوته کاندي، یا په قلاره قلاره رهنمایي کاندي چې هغې خواته ورسوي او د هغې د حال لاره ورته پیدا کاندي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامت اوسئ. کور ودان اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي که چیرته تاسو هم دغه سې نښانې ګورئ، مثلا خفګان مودې حتی رسیږي چې له ورځني ژوند نه خوند نه اخلئ، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلئ، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوئ، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه ورسه رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې خ پریمانه دینن سبا یو مشوره ورسره وکي، به چیرې ترتیا و ممکن بیا متخصص ته ورشي د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی ز غواړم په دې باندې تاسو تبصره وکي، په افغانستان کې یو نه پیغام څورتو ام یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وای چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لري، نو د فتن داسې انګیری چې ګوا کې خدای مکر زلی ونایم زما د کارونه چې دی لیونتوب کارونه دینو، دغه خې نه غنی چې چاته وای چې ته رواني ستونزه لري، سره دې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر ابراهیم هم یادونه وکړه خفیفه او متوسطه او جدي حالت لري، نو ډیر داسې کسان دي چې د غستونزو باندې اختوی امانی منی چې زید مثلا ستونزه ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې د غستونزو لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي؟ خپل د غستان چې مثلا په ستونزه باندې اختوی یا په مریضۍ اختوی اما دای نه پوهیږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پوهیږي یا د کورنۍ غړي پوهیږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دی نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې؟ او دغه تعریف او تعبیر یې والی مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی
رو ګرځي ګزامیش هر میډیا سره سما مصاحبه کړی دی، یم په دې رواني تواد باندې غږیدلی دی، اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا د حقیقت نه لري دی، هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې زه په یو وخت په 2003 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت وی روایت نه فیصد خلک د افغانستان پر رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حال کې زه دا اعمار یا 500% او 800% نوم ورکو دا واقعا ډیره غلطه خبره، زه کوم داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو. په ټول نړۍ کې زه په المان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسې په چک کې اوسېږي، پر مختلفو مملکتونو دي، دلته هم رواني امراسته ده، د افغانستان په پرتله له دې ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي، موږ بدبختانه ټول خلک په دغو اعمارو باندې دغه ذهنیت مشوش کړی ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یادو، چې دا واقعا ډېره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاد کړ دا یا افسردګی د پادی استرابند یا ژور خفګان ده چې هغه واقعا جدي تمامي کې ډاکټر ته باید مراجعه وسی. د تاسو سوال په ارتباط باندې په وختانه دغه عامیه په هوای د موږ په مملکت کې ډیر کم ده، د صحت روان یا د رواني تبابت یا د عقلی شکل باندې به وایم تاسو اکثره خلک د رواني تبابت سره آشنا نه دي. رواني یعنی څه شی؟ روان دي ویره وای پلانکای رواني سوای د وغه سره خلک خبرې نه کوي. نو عقلی یا جنون شکل باندې ډاکټر صاحب مخکې سایکوز مسله یاد کړل، خلک به دې باندې ورته استیګما کوي وای پلانکای لیونی سوای ده. نو عقلی ناروغ یعنی هغه ناروغ یعنی چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي، د انسان په عقل پورې مربوط کیږي، او د انسان روان د انسان روزمره فعالیتونه محدودوي، لکه کار ته تلل، چا سره کیناستل، ډوډۍ خوړل، شخص منزوي کوي. بدبختانه همیه پوهاوی په افغانستان کې د رواني تبابت په ارتباط باندې ډیر کم معلومات په وخت په افغانستان کې موږ د پروژه باندې کار کوو، چې په مسجدونو کې، په مکتبونو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې د رواني تبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسی، خلک پوسی پرتن ما سر خوږی علت څه شی ده، زه خلق تنګ مې علت څه شی ده، زه ولی د فامیل نه تنها سوم علت څه شی ده. نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم چې هغه زیاتر له دوه هفتو نه راښته بشارو دوامدار شکل باندې کیږي یا راځي، باید هغه اجتماعي سوشل ورکران چې په شبخانو کې کار کوي له دې دوستانو سره رابطه ونیسي، عامیانه پوهاوی د خلکو زیات شي، هغه میچوریټي د خلکو واقعا دې حتی ورسیږي. رواني تبابت بدبختانه یو رواني تبابت په افغانستان کې طبیب ته څوک مراجعه کوي دته یو سټیګما مرمیږي، وایي دا لیونی سو زنجیری ده. نو رواني تبابت همچنان لکه د قلب یو مشکل ده، همچنان لکه د پښې درد یو مشکل ده، همچنان لکه د سترګې درد یو مشکل ده، یا د سترګو نه لیدل مشکل ده. دا یو بشوبه، یو بخش، یو 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 هغه حالت دی تبابت چې باید ډیر جدي ونیول سي، او دا تبابت دوامدار شکل باندې تداوی ته دا حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوی تر د یو ورځې، دوه ورځې، درې ورځې، څلور ورځې تداوی نه ده. عامیه پوهاوی، د خلکو سره تماس درلودل، سوشل کران دی خلکو سره لکه په مسجدونو کې، مکاتبو کې، مدرسو کې، پوهنتونونو کې خلکو سره رابطه درلودل، او کچیر د فامیل کې یو بچی منځوي کېږي، یو ځوان منځوي کېږي، یو پیغله منځوي کېږي، باید د خلکو ته مراجعه وکړي، د سره په فامیل کې کومک وسي، فامیل سپورټ کړي، نه سي فامیل د نور هم تعدید کړي، ولې ته بیرون ناستی، ولې چا سره یو ځای کېږي نه، په جې دې زیدري مشکل پوښتنه وکړي، د دولت پوښتنه وکړي، د نور هم تعدید کړي. بدبختانه په وطن کې دا حالت راغلی دی، په اطرافو کې پرځن یو ځوان پیغله سي هغه تر سکلن شل کنه نو سکلن ده، یا له درس پاتې دي، یا نور مشکلات لري، کدا سي حالت ته ورسیږي نو په جې دې باندې سر کومک وسي، دا نور هم دغه حالت تشدید کړي، او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کړي. نو عامیه پوهاوی واقعا د تاسو له خوانه، د مال خلینه، د ډاکټر صاحب له نظریاتونه، دوستان یا هغه خلک چې موږ هغه غوري رواني تبابت جدي ونیسي، عادي سردردي، عادي خلقتنګي، عادي پرخاشګري، عادي عصبانیت د رواني تبابت پورې مربوط کیږي. افغانستان کې مرکزونه لرو، فلی هازه د جیو ته مراجعه وسی، او خپل روان بالاخره سالم احساس کی.
کور ودان ډاکټر صاحبانو، ډیره مننه چې دغه نیکی سپارښتنې کوي، او موږ هم هڅه کوو چې دغه سی خبرونه لاله نه د افغانانو عامه په هوای زیات کوو. زموږ استاد سو د غوریدون کې هم ګوري چې لداس سیمونه دي چې هغه سیمه پرختیا هم ورسپات به نه بولو، اما رختیا هم کار ورته نه دی شوی، مثلا ممکن روختونونه ولري، اما پرختونونه کې بشپړ ډاکټر صاحبان ممکن نه وي، هم ډاکټر صاحبان متخصصین کم ولري، یا هم دغه رواني سلاکاران چې دي، هم رواني متخصصین چې دي، ممکن دا ونه لري کې ولري، هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي. په هر حال د غوریدون کې هڅه کوي چې خپل پښتنې مطرح کړي. فیسبوک باندې هم پښتنې راغلي، یو غوریدون کې واصل د استډیو سره له در سره خبرې کوي، وګورو چې څه وایي. ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
ته محمد انی فی الحام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، خو زموږ مرکز نه اړیکه نیولې.
خو الهام څه پدې را چې دا ځل مو اړیکه پرې نشي، مهرباني پلانو کې خپل پښتنې تراشي.
ډیر مننه دا چې واقعا زموږ په سیمه کې یو کلینیک ته په ټوله ولسوالۍ کې، په هغه کې مې یو رواني مشاور ده چې هغه بدبختانه هغه کوم رشته سي ده لاغې مخالف ده، یعنی د له حقوق څخه فارغ ده، ناس ده رواني ناروغي په رشته کې ده، همدغه په همدغه بس کې ناس ده، خلکو ته مشورې ورکوي، یو خو همدغه یو بسنه نسي کولای، دغه تر څنګ بیا داسې پر مشورې نسي ورکولای،
او دغه ترڅنګ دغه اقتصادي ستونزې ډېرې دغه ناروغي رامه بینسته کوي، کورنۍ مشکلات د عامه پوهاوي کموالی ده. نو دغه ټولې هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي، خصوصا خویندې میرمنې. او پوښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي په یو کار کې ناست وي، دوکاندار ته په دوکان کې ناست وي، دا خپل کار ورته خوند نه ورکوي، ټوله ورځې په همدا کې فکر باندې وي، دا دوکانداري به زه څنګه کوم، یا په دا کې به زه ادب ته ورسېږم نه به ورسېږم، یو بل کس په بل خپل دنده کې ناست وي په رواني ناروغۍ باندې اخته وي. دغه تشویق اوس یو بل موږ سره تشویق اوسي خپل کار ته ادامه ورکړه، دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې له منځه یوسي. همدارنګ هغه کسان چې ژر غوسه کیږي، آیا دا کسان په رواني ناروغۍ باندې اخته دي کنه، دا دوه پوښتنې لرم.
و مننه الهام صاحب، دغه عامه پوهاوی یادونه وشوله، تاسو هم وخت نا وخت ازادي رادیو او ریاوړي کنيسي، څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي، خصوصا تاسو شخصي ژوند کې کوم اغیز کړی دی ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیزو پروګرامونو؟
بالکل، زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی که درته وایم. واقعا زه چې کله رسنۍ خصوصا ازادي رادیو تعقیب نه کړم، هغه مغه ورځ باندې زه داسې یم لکه هغه یو ډیر قیمتي شی سمې ورکی. نو زما په ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستلی دي، خصوصا زما د ملګرو، زما د کورنۍ. زه همیشه خپل ملګرو ته، خپل کورنۍ ته، ځین نورو داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ، د هغو سره تر څنګ اوسېږئ، هر برخه کې تاسو ته معلومات ورکوي، که هغه اقتصادي وي، که رواني وي، که اجتماعي وي، که د کورنۍ کار کم ستونزې، د هغو د حل لاره تاسو ته لټوي، تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ. نو واقعا په سیمه کې ډېر مثبت تاثیر کړی ده.
سلامات اوسې، کور مو ودان الهام صاحب، او ورستای اوریدونکو راخلو بیا نو ډاکټر صاحبانو سره بس راټولو او پاتې رسو، په دې لچې وکولې سو د اوریدونکو پښتنه جواب کو. مهرباني وکي ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
دوی چې محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایي.
مهرباني وکي همدار صاحب لغمان نستړي مشي.
خیر وسیله غزه تمنه ما خود غا نظر به لودین صاحب محترم اس افغانستان کې یا په داخلو کې یا سی افغان یا په خارج کې میغه به پروانی ستونز وخته کنه، ځکه چې څه خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرزي کنه، لکه بدامنی، لکه پاکر، لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټول یو د مثال خبره د مکتبونه باندې اوس په حاله کنه، لکه ولګه بیکاری. نو د څه سو کو ځنه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاص، البته لګ او ډیر به پکې کنه، چا به ډیر دي چا به لګي. او همدغه پامدغه نظر مې یو لنډه پښتنه د ډاکټر صاحب محترمه دا کوم ستونزې چې بعد افغانانو یاد کړلې، دا غټه ټولو نه غټه وجه دا کېدې شي کنه شي کېدله. مونږ خو شیرین وار سره څوک ځان سره خبرې کوي، څوک خو بیا خو سړی به خو نه به لیوانه ورته څوک وایي. او بل دا غټه بدبختی دی افغانانو دا د صدقه سمارس تاریخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ورکوي، او نه چا سره شریکي نه پدې کېنات کوي چې زه پدې تکلیف سره اخته یم.
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسې. مخکې دواړو ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړې، ناامنۍ، دغه راز ناوړ اقتصادي وضعیت او نور ټولنیز ستونزې، او دای هم ویل چې اوسنۍ نظام ملامت نه دی، څلورو یا پنځو لسیزو را پدې خو افغانان داسې ناخوالې ګالي چې لمخې د رواني ناروغي یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی. البته په نورو ټولنو کې هم دغه ستونزې شته، خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري. په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتي وضعیت دغه ناروغي زیږنده ده. په هر حال ډاکټر صاحب رحیم، اول به تاسو د الهام څخه پوښتنه یا جواب کړئ، وای د یو بل هڅول څومره مهم دي، ځکه ځینې کسان وای داسې دي چې خپل مسلک او خپل کار زړه توري شوي دي، او دغه راز بل پوښتنه دا و چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصبانی کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغۍ کومه بڼه ده کنه؟ ډاکټر صاحب خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم ساس مایکروفون آف ده.
مهمه خبره دا ده چې کله چې یو سړی ډپریشن ولري یا انزایټي ولري، هغه د ژوند نه خوند اخلي، هغه سره دا تشویش همیشه موجود دی چې آینده به څنګه کېږي، ژوند به څنګه تیریږي، دا تشویش ورسره همیشه موجود دی. ما مخکې وویل چې دا ډپریشن او انزایټي ګان چې دي دا مختلف درجې لري، نو دو که څوک چې د اوله درجه او دوهمه درجه تکلیف لري دو په عمومي شکل باندې د عادي کار او د عادي ژوند په مخ کې بي، مګر خوب نشي کولی د ژوند خوا نه اخلي او وسوسه او تلوش همیشه موجود دي. یو دا دی، یو هلته ممکن په دا سړی یو دوامدار تشویش په خپل ژوند کې ولري، دا چې دا باید حل کاندي او دا په خپله باندې نش حل کولی. نو د دې خاطره ښه خبره دا د دوستانو سره خبرې وکړي، هغه چا سره چې دا کولی شي د زړه خواله وکړي. دا ډېر اسانه لار ده، دا د دوستانو سره د زړه خواله کول دا تقریبا ډېر عمده قدم دی چې د مریضانو په رواني صحت کې دو اغسته شي. نو دغه شی داسې خلک شته چې هغو مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغو د خپل مشکل حل کړی اوسېږي او کیدای شي دغه ورکړي، یو مثبته مشوره ورکړي. نو دا یې بله موضوع ده. درېمه خبره دا ده که چېرته شدید شکل ولري چې هغه البته دو خوږه ورځنی ژوند په مخ نشي کولی، په هغې صورت کې باید دو حتما ډاکټر ته لاړ شي. دا مثلا شي ځینې خلک د خپل مسلک نه بهر وځي او کار کوي، دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات، کلتوري مشکلات، دا تعلیمي مشکلات فوق العاده زیات دي. نو دغه مجبوریتونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې دا کوم سړی چې واقعا د خپل مسلک نه بهر یو کار کوي د په کوم مجبور حالت کې واقع دی، آیا د صحت رواني څنګه دی؟ نو دا شی دی. مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ او تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیات شي. د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی، د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی، د خلکو دا ژوند او د روابط پورې دی، چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویه پورته لاړ نه شي، تر څو پورې چې خلک مکتبونو ته لاړ نه شي، تر څو پورې چې مور په کور کې نورماله ښځه نه اوسېږي، دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې دا رواني صحت څه شی دی. خبره دې کړه چې کله چې موږ رواني صحت وایو، رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډیر زیات تړلې دي، یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده او دا اجتماعي مشکلات باید پر نظر کې ونیول شي.
بله، کور ودان ډیر مننه ډاکټر ابراهیم، سلامات اوسې. ډاکټر سیف حسنی، رازو بحث راټولو، ستاسو په نظر څه کول په کار دی؟ لاندې سپارښتنې څنګه کولای شو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان د رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتلی شو؟ که لاندې سپارښتنې وکړي بیا به بحث هم د سره را پایته ورسو سره ټول وکړو. مهرباني. مخکې
په دې خبره باندې یادونه معموله اوس بیا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله، عامه پوهاوی فامیل سپورټ ډېر مهمه مسله ده. د لکه مخکې چې ورور د زابل نه خبره وکړله، مونږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی یا علمي سطح لوړوالی ډېر مهم ده، او هغه دوستان بالخصوص صحي مرکزونه زه هغه ته که په زابل کې وي که بل هر چیرته وي، لکه د روسي ویلې چې کېدای شي حقوق ویلي، کېدای شي هغه حقوق ویلي، کېدای شي اجتماعي فاکولټي ویلي یا پیداګولوژي ویلي، هغه سایکولوژیست یا روان درمانی، نو هغه هم ډېر مفید تمامي، یا هغه واړه کلینیکونه چې په ولسوالیو کې دي، قریاجاتو کې دي، د دېو مریضانو هغه اعمار ولیکل سي، او دغه مریضان معمولا صحت عامې ته او صحت عامې نه وروسته مربوطو ارګانونو ته، مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي، او د رواني تبابتو واقعا په افغانستان کې مونږ تاسو مخکې په فیصدي باندې خبر وکړه ډېره موضوع جدي مسله ده، او دا باید تر کنټرول لاندې راسي، او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي، ورور خور ته، خور ورور ته، همسایه بل همسایه ته، او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډېره زیاته مهمه او ضروری ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې رواني ناروغیو او رواني ستونزو ته ځانګړی شوی و، همدلته رانغاړو. د بحث همداس پارښتنه داوي چې کچیرته یو کس په ځان کې یاد کورنۍ په کوم غړي کې جوړ خفغان دوامدار خفغان ګوري یا هم داسې حالت ګوري چې لادی ژوند د خوان اخلي غواړي چې ګوخه ووسی لنور نه لري ووسی، نو باید دغه مسأله جدي وګڼي، لاړ سي له یو رواني مشاور سره خبري وکي او بیا کچیرته موضوع لدی هم جدي وي کولای سي چې یو رواني متخصص ته یا رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي. کور ودان چې دغه بحث متردی ځای را سره تعقیب کړ غنو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دلته پښتنې پریخي دي تبصری کړی دی له بده مرغه چې و منښو کولای د وخت کمخ لکبله د فیسبوک د ګډونوالو او مینوالو تبصری له ځان سره ولرو، خو موږ به حتما پراتونکو خبرونو کې د پښتنې او تبصری هم له ځان سره ولرو. یو ځل بیا له خپل ملمنو په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه.